رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن چهارشنبه ده، د 1901 کال د هوت میاشتې 22مه ده چې د 2019 کال د مارچ د میاشتې 14مه کېږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پای ته رسیدلې. د بهرنیو ځواکونو هوایی برید کې 15 افغان سرتیری وژل شوي دي، او د برتانی پارلمان د اروپایي ټولنې نه د برتانی د وتلو طرحه رد کړه.
جمهور رئیس غنی وایي چې حکومت په جګړه کې د ملکي خلکو د وژنې سخت مخالف دی.
په هیڅ صورت په جګړه کې ملکي تلفات د منلو او زغملو وړ نه ده.
د خوست یو شمېر ښځو په لیرو پرتو سیمو کې ښځو ته د حقوقو په نه ورکولو اندیشنه شوتلې.
زمونږ خویندې اوس ډېرې خویندې دي چې خرڅېږي، ولور په نوم خرڅېږي، ولې زمونږ خور خرڅه شي؟
د دې او نورو مطالبو تر څنګ دا رپورټ هم لرو چې نن به د برتانیې پارلمان په دې رایې ګیري کوي چې آیا په جزئیاتو د موافقې پرته له اروپایي ټولنې څخه ووځي که نه. خو اوس به د دې ساعت خبرونه شکیب دوست او نوشابه آشنا تاسو وایي.
سلام قدر من اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په جګړه کې تر ټولو لویه بدمرغي د ملکی تلفاتو موضوع ده چې په اوریدو د نورو افغانانو په شان سخت ځوریږي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې یوې غونډې ته وویل
اگر همین خبری که پخش شده واقعیت داشته باشه، که امیدوار هستیم داشته باشه و همه طور واقع شوه، یک قسمت از مشکل افغانستان حل میشه.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې مهال کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي سپارښتنه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له میدان وردګو، غزنی، ننګرهار، پکتیکا او لغمان ولایتونو نه د ملکي تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. قدر من اوریدونکو، د تخنیکي ستونزو له کبله تاسې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله غږ واورېده چې په بلې خبري خپرونه کې به د محمد اشرف غنی غږ واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې بهرنیو قواوو په روزګان کې په یو هوایي برید کې 15 افغان عساکر وژلي دي. په جنوب کې د 215 اتل قلوردوی وایان توران محمد صادق عیسی امریکا غږ ته وویل چې تیره شپه د ملي پاوس د څلورمې لوا سرتیرو د ترینکوټ ښار په څنډو کې عملیات لرل چې د ناسم پوهاوي له کبله تر هوایي برید لاندې راغلل. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ مطبوعاتي دفتر امریکا غږ ته د ایمیل له طریقه خبر ورکړی چې د هغوی هوایي قواوو ترینکوټ ته نږدې په هغو بریدګرو بمبار کړی چې پر افغان او بهرنیو قواوې ډزې کولې.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب اساس ترمنځ خبرو کې پر مختګونو ته افغان حکومت هیله مندي ښودلې. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره ورځ د یادو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته پر خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو 14 ورځو کې د ځواکونو د وتلو مهال ویش او د ترهګرۍ د مخنیوي په اغیزناکو اقداماتو موافقه وشوه. بیا به د افغان حکومت په ګډون طالبان او نور افغانان د سیاسي تفاهم او هر اړخیز اوربند په اړه بین الافغاني مذاکرات وکړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې د خبرو په تړاو وویل
اگر همین خبری که پخش شده واقعیت داشته باشه، که امیدوار هستیم داشته باشه و همه طور واقع شوه، یک قسمت از مشکل افغانستان حل میشه.
لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی خبرې له طالبانو سره پای ته رسیدلې دي. د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرستیال رابرټ پلادینو وایي چې دا ځل په خبرو کې پرمختګ شوه ده. دواړه خواوې په دې سلا شوې دي چې پر څلورو ټوکیو باید توافق ته ورسیږي. پر دوه موافقه شوې ده او پر دوه نورو خبرې کیږي.
انسان تختونکو په کابل کې یو شپږ کلنه جلۍ وژلې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد امریکا غاکته ویل چې یوه ډله اختطافچیانو د مهسا په نوم د غجلۍ د کب په شلمه په خیرخانه مینا کې تختولې وه. مجاهد ویلي اختطافچیانو د جلۍ تر تختولو وروسته له کورنۍ نه د 300,000 امریکایي ډالر غوښتنه کړې وه. د مجاهد په وینا د جلۍ کورنۍ پیسې نه درلودې او تختونکو هم بالاخره جلۍ ووژله. پولیسو تختونکو نیولی دي او هغوی نه تحقیقات پیل کړی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په خپل ټویټر ولیکل چې د قضیې د جدي څېړلو لپاره یې مربوطه ارګانونو ته امر کړی چې د یاد جنایت مرتکبین د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کې سخت مجازات کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن مازیګر د آذربایجان مرکز باکو ته ولاړ. د ارګ نه د خبر شوی خبر لمخې په پام کې ده چې ولسمشر د پاکو په نړیواله غونډه کې وینا وکړي. خبر پانه زیاتوي چې ولسمشر ته به د نظامی گنجوي نړیواله جایزه ورکړل شي. په پام کې ده چې د سفر په جریان کې افغان ولسمشر د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره د افغانستان او آذربایجان د اړیکو او همکاریو د لا پراختیا او د سیمې پر مسایلو هم بحث او خبرې اترې وکړي. د دغه سفر په جریان کې با د دوړو هیوادونو مشرانو په حضور کې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې و موافقتنامه او د کلتور او اورګاډي پټلۍ پروژو لپاره تفاهم لیکونه لاسلیک شي.
امریکا غاښنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه ته ادامه ورکو. له اروپای ټولنې نه د برتانی د وتلو د څرنګوالي په اړه د برتانی د صدر اعظم طرح د دې هیواد په پارلمان کې ونه منل شو. په عین وخت کې د پارلمان وکیلان نن پریکړه کوي چې آیا برتانیا د اروپایي ټولنې نه ووزي که خپل عضویت وساتي. د برتانیې حکومت له تازه بحثونو او ناندریو مخکې هم له اروپایي ټولنې نه د وتلو په څرنګوالي د قانون جوړونکو ملاتړ راجب جلب کړی نه و. میرمن مې له پارلمانه غواړي چې له ټولنې نه د هیواد د وتلو وروستۍ طرحه ومني.
د اسرایل حکومت یو مقدسه سیمه چې د يهودانو او مسلمانانو لپاره خاص مذهبي ارزښت لري بند کړی ده. چارواکو پر پولیسو د لاسي بم لبري دروست دغه فیصله کړی ده. د سشنبه پورس پولیس له هغه فلسطینیانو سره لاس او گریوان شو چې د حرم شریف ونوم د غزایته د عبادت لپاره راځي او يهوداني هم خپل معبد بولي. پولیس وایي چې عبادت کوونکي له دغه ځای وستل دي. دوی وایي چې ممکن د عبادت ځای نن بیرته خلاص کړی شي.
په سوری کې امریکایي پلاوی پوځیان وایي چې د جنگیالیو د هیواد په ختیځ کې د روانو پوځي عملیاتو په مقابل کې شدیده مقابله پیل کړې ده. په باغوس کې یوه محدوده سیمه د داعش تر کنټرول لاندې ده او د سوری آزاد لخکر چې امریکایي ملاتړ کوو د دغو سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د آزاد لخکر یو قمندان د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې داعشیان په بیرحمۍ هوان او راکټونه ولي. دارنګ دغه قومندان وایي چې د دای ډیر جنگیلی ځانونه تسلیم کړی دي.
په لسګونو هیوادونو د بوئنګ پر ورستی محصول بندیز لګولل ده. ورسته لاغه چې د ایتوپیا وسو و دیش دوله مسافر وړون کې بوئنګ الوتکه راوغورځیده. د دغه الوتکو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. خو بوئنګ د الوتکه د الوتکې د پرواز لپاره خوندي ګڼي. نور حال سید سلیمان شاره کوي.
په داسې حال کې چې د ایتوپیا د هوایی شرکت د بوئنګ د 230 ډوله الوتکې د هغه پرواز د قربانیانو کورنۍ په ویر او ماتم کې دي چې د یک شنبه په ورځ د ایتوپیا له پایتخت ادیس ابابا نه پرواز کړی و او څو دقیقې وروسته راوغورځېده. ټول 155 مسافرین پکې ووژل شو. او سپینه ماڼۍ وایي چې په دې اړه د متحده ایالاتو د حکومت تحقیقات په لومړي پړاو کې دي. په لسګونو هیوادونو د بوئنګ په 230 ډوله میکس اته پروازونو باندې وروسته له هغې بندیزونه ولګول چې دا ډول دوالو تکي له شپږو میاشتو نه کمه موده کې راوغورځېدلې. د اکتوبر په میاشت کې د اندونیزیا د لاین ایر ویز د شرکت یوه الوتکه راوغورځېده او 190 مسافرین پکې ووژل شو. ابتدایي موندنې ښیي چې د دواړو پیښو ترمنځ مشابهت لیدل کېږي. د امریکا د هوایي چلن ادارې د 230 ډوله میکس اته الوتکې د پرواز لپاره خوندي اعلان کړی دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
نن به په واشنگټن کې قاضیان د امریکا د ولسمشر د ټاکنیز ټیم پخوانی مشر پاول منفورد ته د دسیسو د جوړولو له امله سزا وټاکي. قاضی امی برمن کولی شي چې منفورد په 10 کاله زندان محکوم کړي. تیره اونۍ یو بل قاضی په مالیاتو او بانکي حسابونو کې د تقلب له امله منفورد په 30 میاشت بند محکوم کړ. دا قضیه د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو د څېړونکو پلاوی د روانو تحقیقاتو یو برخه ګڼل کیږي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تا تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه واورئ. خو مخکې تاسې په خبرونو کې هم واورېدل چې افغان حکومت په دوحا کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د 14 ورځنۍ غونډو د نتیجو هرکلی کوي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي که طالبانو له تروریستي ډلو په ځانګړي ډول له القاعدې سره د اړیکو په پرې کولو موافقه کړې وي، د افغانستان د ستونزې یوه برخه به حل سي. نور حال د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
وروسته له هغه چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ 14 ورځنی مذاکرات پای ته ورسېدل او د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي په دغو مذاکراتو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر ډاډ او له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مسودې د هوکړې خبر ورکړ، افغان حکومت د دې پرمختګونو هرکلی کوي.
گروه طالب ها به این موافقه کردن که دیگه از گروه های تروریستی حمایت نمی کنن، به امرایشان ارتباط نمی داشته باشند، به شمول القاعده و به امرایشان مقابله می کنن. اگر همین خبری که پخش شده واقعیت داشته باشه، که امیدوار هستیم داشته باشه، با همه طور واقع شود، یک قسمت از مشکل افغانستان حل میشه.
خو افغان ولسمشر که څه هم د قطر د خبرو اترو یادونه نه کوي، خو د افغانستان د خلکو او حکومت په مالکیت د سولې پر بهیر ټینګار کوي. ښاغلی غنی وایي چې دا د ده د حکومت هڅې وي چې سوله دغسې یو مهم پړاو ته ورسیږي.
دا موږو چې نوره دنیا مو له طالبانو سره خبرو ته وهڅوله او سوله مو له یوې ضمني موضوع د افغانستان د سیاست په اصلي موضوع بدله کړه. من دولس کال پخوا په نړۍ کې د سولې شاوخوا سل تړونونه په دقت ولوستل چې په خپل هیواد کې د سولې لپاره لارې چارې وسنجو. زه هماغه وخت دې نتیجې ته ورسېدم چې په ځینو مواردو کې سوله د څو ورځو لپاره وي او په ځینو نورو مواردو کې د همیش لپاره. موږ سوله غواړو او دایمي سوله.
سیاسي شنونکي وایي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ بله ناسته به د راتلونکي میاشتې په لومړیو کې وي چې په هغه کې به د طالبانو او افغان لوري د ناستې او اوربند په اړه هوکړه وسي.
طالبان له افغان لوري سره د لوري په توګه نه ګوري، بلکې د یو چوکاټ په توګه سي په هغه کې به ټول افغانان وي. د مثال په ډول لکه د بون دویمه غونډه، د ملي اجماع کم باس، د لوی جرګې کم باس، ورته یو باس به وي چې په هغه کې به افغان حکومت هم وي، سیاسیون به وي، افغان رون اندی بمی، افغان پوهاندان بمی پکی، او طالبان بم پکی ناستی. دی اوربند باس بل دی پړاو سه خورست تصمیم نیول کی.
امریکایی پلاوی او طالبان ویل چې په دیاړه سلام مشورې کوي. شاغلی خلیلزاد وایي چې پر ټولو مسایل هوکړه نوی سوي ورستی پریکړه نکیږي. هغه دا هم ویل چې په واشنگټن کې به تر سلام مشورې ورسته بیا له طالبان سره وګوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
قدر من اوریدونکو، سپام کړی دی رپورټ. جمهور رئیس اشرف غنی په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو څخه د عملیاتو پر میکانیزم د جدي غور غوښتنه کړې. د ملکي تلفاتو د څار یو اداره وایي یوازې په تیرو 12 ورځو کې درو او یا ملکي خلک د شکیلو ډالو ترمنځ په جګړو کې وژل سوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
په وروستیو دوو اونیو کې په ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، غزنی او د پکتیکا په ولایتونو کې د ملکي تلفاتو په اړه د رپورټونو د خپرېدو وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبې په ورځ پارک کې د امنیتي ادارو د چارواکو سره د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي د لارو چارو د لټولو لپاره په یوه غونډه کې برخه واخیسته. عکس څخه به خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دغه غونډه کې د افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلینو سربیره د کاتب ملاتړ ماموریت استازو هم برخه لرله. جمهور رئیس غنی دې غونډې ته په وینا کې ویل چې ملکي تلفات د جګړې له بدبختیو څخه دي چې ده او د حکومت نورو مسؤلینو ته د منلو او زغم وړ نه دي. جمهور رئیس غنی د امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره دي د عملیاتو ترسره کېدو د میکانیزمونو او کړنلارو پر بدلون جدي غور او په راتلونکي غونډه کې دي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په اړه مشخص وړاندیزونه ورته وړاندې کړي. جمهور رئیس غنی د دې غونډې وړاندې پارک د حزب وحدت اسلامي د ګوند پخواني مشر استاد عبدالعلي مزاري سلیریشتم تلین غونډې ته په وینا کې هم د ملکي تلفاتو په مسله خبرې وکړې او ویل چې د یو مسؤول جمهور رئیس په توګه وایي چې په جګړه کې تر ټولو لوی بدمرغي د ملکي تلفاتو رامنځته کېدل دي.
څکله هم
د ملکی تلفاتو څخه خبرېږم، نو لکه بل هر افغان زیات ځورېږم. د ملي وحدت حکومت رهبري او د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو مشرتابه ته په هیڅ صورت په جګړه کې ملکي تلفات د منلو او زغملو وړ نه ده. هغه که یو کس وي او یا زیات وي، له تیرو څو کلو راهیسې چې په دې اړه هر راپور را رسېدلی، هغه جدي نیول شوی او تعقیب شوی او تل هڅه شوی چې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي.
جمهور رئیس غنی وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ادارو ته یې ویلي چې که چیرې په عملیاتو کې یو ملکي ته هم د سر زیان احتمال موجود وي، باید عملیاتو څخه ډډه وشي.
ما د امنیتي ځواکونو ټولو مسؤلینو ته لارښوونه کړې که هر څومره مهم هدف وي او هلته د یو ملکي فرد د له منځه تلو احتمال کېږي، باید هغه هدف ته انتظار وباسي او یا ورنه تیر شي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه جګړې نړیوالو قوانینو ته ژمن دي او حتی دښمن سره په جګړه او د برید په صورت کې کوښښ کوي متوازن او مسؤولانه ځواب ورکړي.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ چې هره میاشت د ملکي وګړو د خوندیتوب په هکله راپورونه خپروي، وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو 12 ورځو کې په جګړو کې 3 ملکي افغانان وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي دي. د دغه ګروپ مشر عزیز احمد تحصل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې له دغې ډلې 100 د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو او 20 نورې د وسلوالو مخالفانو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
میدان وردګو کې تنګي دره کې چې عملیات وسول د برنې ځواکونو له لوري 9 کسان شهیدان شول. همدارنګه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې چې هلته هم 9 کسان د ملکي کسانو شهیدان شول. همدارنګه د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې چې د یو ملي اردو د یو پوځي پر کور باندې برید شوی و چې هغه هم 12 کسان پکې شهیدان شوي وو چې 10 نفر یوازې د پوځي د سرتیري د خپلې کورنۍ وو. په اندړو کې 14 نفر چې پرون برید وشو 14 نفر ملکي کسان شهیدان شوي وو. په لغمان کې هم برید شوی و، په لغمان کې هم ملکي تلفات اوښتي وو. دا هغه لویې پېښې وې چې په تېرو اونۍ کې وشوې.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د سارې ادارې د هوا په ګرمېدو او د ژمي د موسم په پای ته رسېدو سره د ښکېلو خواوو ترمنځ د جګړو د زیاتېدو په باب اندېښنې ښیي او دا ګڼي چې د جګړو په زیاتېدو سره به یو ځل بیا په دغه هېواد کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه پورته لاړه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم نړیوال رپورټونه. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د برتانیې د صدر اعظم طرحه د دې هېواد په پارلمان کې رد شوه. په پام کې ده چې نن د چهارشنبې په ورځ د برتانیې پارلمان په دې رایګیري وکړي چې آیا په جزئیاتو باندې د موافقې پرته له اروپایي ټولنې څخه ووځي که نه. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه د برېټانیې د صدر اعظم طرحې بیا هم د دې هېواد په پارلمان کې د 149 منفي رایو په توپیر ماتې وخوړه. تریزا مې تمه درلوده چې دا ځل به د برېټانیې پارلمان له اروپایي ټولنې څخه د دې هېواد د وتلو د څرنګوالي په اړه دې طرحې ته مثبتې رایې ورکړي، خو 391 استازو ورته منفي رایې ورکړې او 242 تنو تایید کړه.
مثبتې رایې 242 او منفي رایې 391 دي. منفي رایې ګټلې دي.
د دې طرحې له ناکامېدو وروسته تریسا مې د پارلمان غړو ته وویل چې هغه معامله ومني چې آخر ځل د اروپایي ټولنې سره ترسره شوې وه.
زموږ لپاره چې خدمت کوو او د برېټانیې په خلکو باور لرو او د اروپایي ټولنې څخه د هغوی د رایو غوښتنې په ځای کوو، خطر دا دی چې که چیرې دا رای او دا معاملې نن تصویب نه شي، د اروپایي ټولنې څخه د برېټانیې وتل به ناکامه شي.
د صدر اعظم مې د طرحې د ناکامۍ نه وروسته اوس برېټانیا څو انتخاب لري؟ له اروپایي ټولنې سره له توافقه پرته له دې ټولنې ووزي؟ د مارچ میاشتې 9 چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره نهایي نیټه ټاکلې وي زنډوي او یا هم بیا ځلې انتخابات کوي؟ دا هم کیدای شي چې د اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټول پوښتنه وشي. د بریټانیا د اپوزیشن کارګر ګوند مشر جرمی کوربان د پارلمان غړو ته ویل د اروپای ټولنې څخه د دوو ناکامو رایګیرو نه وروسته د تریسا می او د هغې د حکومت وروسته ورځی دي.
د صدر اعظم وخت زیاتی پای ته رسیدلی نور وخت نه لري. کیدای شي هغه وخت را رسیدلی وي چې موږ د دې پر ځای عمومي انتخابات وکړو او خلک د خپل خوښې حکومت انتخاب کړي.
اروپای ټولنې مخکې ویلي چې له دې ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو پر موضوع د خبرو وخت پای ته رسیدلی او باید په برېټانیا کې توافق ترلاسه شي.
دا د برېټانیا په حکومت پورې اړه لري چې په اسانۍ سره مونږ ته ووایي چې څنګه غواړي په دې وړاندیز کې واضح اکثریت راټول کړي. برېټانیا مسؤلیت لري چې مونږ ته ووایي چې د راتلونکو اړیکو لپاره څه غواړي. هغه څه چې غواړي دا واضح لاره ده. دا هغه پوښتنه ده چې مونږ ورسره مخامخ یو او مونږ د ځواب په تمه یو.
ځینې وړاندوینې داسې هم ښیي چې ښایي میرمن می د دریم ځل لپاره هم هڅه وکړي چې له اروپایي ټولنې د وتلو یوه بله طرحه وړاندې کړي، خو له دوو پرلپسې ماتو وروسته به ورته ګرانه وي چې هغه دې په دریمه طرحه کې بریالی شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، په استرالیا کې د رومن کاتولیک مذهب یو جګپوړی مشر پشپش کالبان محکوم سو. په دې مذهبي مشر دا تور و چې د تنکیو هلکانو سره یې جنسي زور زیاتی کړی و. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال فرمر سر په رپورټ کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
په مذهبي مشر جوج پیل چې یو وخت د کاتولیکانو د مذهبي مشر پوپ فرانسیس جګپوړی سلاکار هم و، دا تور دی چې په استرالیا کې د هلکانو نه ناوړه جنسي ګټه اخیستی. دا لومړی ځل دی چې د رومن کاتولیک په دومره لوړه کچه یو غړی د ماشومانو نه د ناوړه ګټه اخیستو په خاطر سزا ګوري. د محکمې په حکم کې ویل شوي چې مذهبي مشر جورج پیل د 1990 په لسیزه کې کله چې هغه د استرالیا د ملبورن په ښار کې د سن پیټریک په کلیسا کې ملاوه، د تنکیو ځوانانو نه یې ناوړه ګټه اخیستې او د زیانمن شوو هلکانو په مقابل کې یې تکبر او بې تفاوتي ښودلې. قاضي القضات پیټر کیډ وایي د مذهبي مشر ته باید سنګینه سزا ورکړ شي. قاضي کیډ همدارنګه وویل د کاتولیک مذهب کلیسا په دې کې ناکامه شوي چې د ماشومانو نه ناوړه ګټه اخیستونکو ته سزا ورکړي، خو زیاتوي چې د جورج پیل په موضوع کې باید د کلیسا ناکامي پټونه ساتل شي. قاضي القضات د محکمې د حکم پر وخت مخامخ د مذهبي مشر ته داسې وویل:
While it is a matter of speculation as to how long you will live, the fact is that you are of advanced years and are entering the last phase of your life.
دا څوک نشي ویلای چې ته به څومره ژوندی پاتې شې. ته اوس واویا کلنې چې ستا د ژوند وروستي مراحل دي. په واویا کلنې کې د نورو خلکو په شان ستا روغتیایي وضعیت هم خرابېږي. خو زه چې د بندې کېدو د کومې سزا اعلان کوم، هغه به تاته په رښتینې ډول درکول کیږي. ممکن چې ته تر خوشی کېدو ژوندی پاتې نشي. په دې مذهبي مشر شپږ کاله قید راختلی، خو ښایي چې د درې کلونو او اتو میاشتو وروسته د یو تعهد پر اساس خوشی کېدو ته برابر شي. دغه واویا کلن مذهبي مشر په استرالیا کې په مذهبي لحاظ تر ټولو قوي مقام درلود. هغه د رومن کاتولیکانو د مذهبي مشر پوپ فرانسیس تر ټولو نږدې سلاکار او د واتیکان خزانهدار هم و. جورج پیل په ټینګه دا ردوي چې کوم غلط کار یې نه ده کړی او د همدې کال د جون په میاشت کې به د محکمې د حکم په خلاف د استناف غوښتنه وکړي. د هغه مدافع وکیلانو هم ویلي دی چې قضایه هیئت یوازې د یو کس په شاهدۍ ډیره اعتکا کړي او په همدې خاطر یې د محکمې حکم غیر منطقي ګڼلی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د خوست یو شمیر شرزو په لیر پرتو سیمو کې شرزو ته د خپلو حقونو په نه ورکړې اندېښنه کړې ده، څرګنده کړې ده. دوی نیوکه کړې چې شرزو ته د حق غوښتل یوازې شعار پاتې سوی او عملي بڼه نه لري. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوسته رپورټ لري.
سره له دې چې افغان ښځو ته د خپلو حقونو د ورکړې مبارزه او د برخه کې د عامه پوهاوي کمپاین لا پراخیږي، د خوست ولایت یو شمیر ښځینه مدني فعالانې په ځینو سیمو کې د ښځو د ژوند پر وضعیت اندېښنه څرګندوي. دغو فعالانو چې د مارچ اتم یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې راټولې شوې وې، پر دولت او ټولنې نیوکه وکړه چې ښځو ته حق غوښتل یوازې شعار پاتې شوی او لازمه عملي بڼه نه لري.
حقوق ډېر دی. لمړی خو دا حق دی چې باید خور په خپله خوښه واده وکړي. دا حق هیڅکله پښتنو ته په هغه کې نه دی تېر شوی په ټولنه کې. بل مکتب ته تاک ده، ځکه چې مکتب ته په ښار کې ډېرې جلکۍ سي، په ولسوالیو کې جلکۍ نشته چې دی لوړې زده کړې کړي وي، یا دورسن څخه خلاصې وي، یا د نیمال وړ زده کړو څخه خلاصې وي، یا زورسن څخه خلاصې وي، دغه نشته په ولسوالیو کې.
په دې ولایت کې د ښځو ملي ارمان ټولنې مشرې زینب افغان یاد راټولېدنې ده په خبرو کې ځینې کلتوري مسایل د دې لامل وبلل چې له کبله یې په لرې پرتو سیمو کې ښځې له خپلو حقونو بې برخې دي. میراث په ځینو مواردو کې د تعلیم او د غرض له کوره د باندې د کار نه کولو اجازه، کله ناکله روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی، او ځینې نور هغه موارد دي چې د زینب افغان په وینا ښځې ورسره مخ دي.
موږ د تعلیم حق لرو، موږ تعلیم غواړو. زمونږ خویندې اوس ډېرې خویندې دي چې خرڅېږي، ولور په نوم خرڅېږي، ولې زمونږ خور خرڅه شي؟ ولې زمونږ خور یوه خور په لرې پرتو سیمو کې اوس هم زه شاید هلې ما لیدلې دي چې وروسته پاتې خواړه زمونږ یوه خور خوري؟ آیا دا په اسلام کې راغلی دي؟ آیا دا په زمونږ په قانون کې شته؟ آیا دغه زمونږ مبارک دین یلې دي؟ که چېرته څوک ماته د هو ځواب ووایي چې دغه زمونږ په اسلام مبارک دین کې شته، بیا موږ هم تابعیت کوو، موږ هم ورته لابې کوو، موږ هم مسلمانان یو.
که څه هم وخت نا وخت عامه پوهاوی په پروګرامونو سربیره رسنۍ هم د ښځو د حقونو په اړه پراخ معلومات خپروي، خو د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال وایي چې دا بسنه نه کوي. زهرا جلال په دې برخه کې پر دولت او دینی عالمانو سربیره په خپله ښځې هم مکلفې بولي چې له خپلو حقونو څخه په لازمه توګه معلومات حاصل کړي.
اما داسې خویندې مونږ لرو چې نه هغه نه لري خپل حق نه پیژني. باید مونږ لومړی خپل حق وپیژنو چې مونږ په مور باندې څه حق لرو، پلار باندې څه حق لرو، خاوند باندې څه حق لرو، ټولنه باندې او ورونو باندې. او مونږ چې همیشه وایي چې مونږ ته اسلام کوم حق را کړی، مونږ خبر یو چې مونږ اسلام څه حق را کړی، هغه خبره باید وکړو چې هغه حق نه باید مونږ تفکیک وکړو، پېژندګلوي وکړو چې مونږ ته اسلام کوم حق را کړی دی.
په ورته وخت کې عام نظر هم همدا دی چې ښځو ته د خپلو حقونو د ورکړې لپاره لازمه ده چې د ټولنې نارینه او ښځینه وګړي له خپلو حقونو څخه په لازمه توګه معلومات او پوهاوی ولري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په جګړه کې تر ټولو لویه بدمرغي د ملکي تلفاتو موضوع ده چې په اورېدو یې د نورو افغانانو په شان سخت ځورېږي. هغه لغنی ټینګار کوي چې افغان ځواکونو ته امر شوی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جدي هڅه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې بهرنیو قواوو په روزګان کې په هوایي برید کې 15 افغان سرتیري وژلي دي. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرو کې پرمختګونو ته افغان حکومت هیلمندي ښودلی ده. د افغان سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلزاد تیره ورځ د یادو خبرو اترو تر پای ته رسیدو وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې په تیرو 14 ورځو کې د ځواکونو د وتلو مهالویش او د ترهګرۍ د مخنیوي پر اغیزناکو اقداماتو موافقه وشوه. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دوحه کې د زلمی خلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی خبرې له طالبانو سره پای ته رسیدلې دي. انسان تختونکو په کابل کې یوه شپږ کلنه نجلۍ وژلې ده. د کابل د امنیت قمندانې ویان بصیر مجاهد امریکا غږ ته وویل چې یوه ډله اختطافچانو د مهسا په نوم د غنجلۍ د کپ په شلمه په خیرخانه مینه کې تختولې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوټوړي دولتي پلاوی په مشرۍ نن مازیګر د آذربایجان مرکز باکو ته ولاړ. له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د برېټانیا د صدر اعظم طرحه د دې هېواد په پارلمان کې ونه منل شوه. په عین وخت کې د پارلمان وکیلانو نن پریکړه وکړه چې آیا برېټانیا د اروپایي ټولنې څخه ووځي که خپل عضویت وساتي. د اسرائیلو حکومت یوه مقدسه سیمه چې د یهودانو او مسلمانانو لپاره خاص مذهبي ارزښت لري بنده کړې ده. چارواکو پر پولیسو د لاسي بم لبرید وروسته دغه فیصله کړې ده. د سیشن می پورز پولیس له هغو فلسطینیانو سره لاس او گریوان شو چې د حرم شریف په نوم د غزای ته د عبادت لپاره راځي او يهودان خپل معبد بولي. په سوریه کې امریکایي پلوی پوځیان وایي چې داعش جنگیالیو د هیواد په ختیځ کې د روانو پوځي عملیاتو په مقابل کې شدیده مقابله پیل کړې ده. په باغوس کې یو محدود سیمه د داعش تر کنټرول لاندې ده او د سوریې آزاد لخکر چې امریکایي ملاتړ کوي د دغو سیمو د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. کولی سئ زموږ بلې خبرونه ته په 00120219 11 16 باندې زنګ ووهئ او زموږ په محلي شمېره په 0900 او 0 او یا باندې هم زنګ وهلی سي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارو.